افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په یوه بل خبرونه کې موزه نور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان په اړه په جنیوا کې د روان مرستندوی نړیوال کانفرنس په درشل کې د افغانستان حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا د لګول شوو شرطونو هرکلی کړی دی. د افغانستان پر حکومت د مرستو لپاره د نړیوالو لخوا د نویو شرطونو ایښودل څه معنا لرلی شي؟ په دې اړه مو د اقتصادي چارو له د یو کارپو سره مرکه کړې. پر ځینې نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه او مطلب لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله لودین دا خبرونه اوروي.
امریکا په افغانستان کې د خپل ځواکونو شمیر 2500 ته کموي. په افغانستان کې د کورونا وایروس د مخنیوي په هدف د واده سالونونه د یوې میاشتې په مخه بند شول. او اسرائیل وایي په سوریه کې د سوریې پوځ او د ایران قدس ډلې پر اهدافو بمباري کړې ده. بشپړ خبرونه. امریکا اعلان وکړ چې تر اتلونکو دو میاشتو پورې 2000 نور سرتیری هم له افغانستانه باسي. پینټاګون دغه اعلان د افغانستان په وخت تیر شپه 12 بجې وکړ. دا مهال په افغانستان کې د امریکا 4500 سرتیری دی راځي چې د اتلونکو جنوري میاشتې له نیمایي وروسته به شمیر 2500 ته راټیټ شي. د امریکا د دفاع وزیر کریس میلر د دغه اعلان پر مهال وویل دا پریکړه په افغانستان کې په بریالۍ او مسؤلانه نه ډول د جګړې د ختمېدو او خپل هیواد ته د امریکایي ځواکونو د بیرته ستنولو په اړه د ولسمشر ټرمپ تګلاره مناکسوي. له طالبانو سره د امریکا د دوهې د هوکړې له مخې ټاکل شوي ټول امریکایي سرتیري د راتلونکي کال تر مې میاشتې پورې خپل هیواد ته ستانه شي. د افغانستان ولسمشري مانی تر دې اعلان څو ساعته د مخه وویل چې کابل او متحدین لا هم د ترهګرو له ګواښ سره مخامخ دي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال امر الله صالح وایي چې د کابل پانتون د برید یو بل اصلي عامل هم نیول شوی دی. ښاغلی صالح نن دا خبره په خپل فیسبوک پاڼه لیکلې ده. هغه ویلی د رحمت الله په نوم یو کس چې په دې جنایت کې مستقیم لاس لري او د برید ګرې ډلې غړی دی نیول شوی. امر الله صالح پرون هم ویلی و چې په پکتیا کې افغان پوځیانو د کابل پانتون د برید یو عامل وژلی او یو بل نیولی دی. د کابل پانتون پر حقوقو پانځي باندې د نومبر په 2مه وسلوال برید وشو چې له عمله یې 50 تنه مړه او ټپیان شول. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایی د وژنې پیښه د دوی تر څیړنې لاندې ده. د وزارت ویان طارق آریان ویلي موندنې ښیي چې د دایی او تر هغه مخکې کابل کې د بل خبريال یماس یواش په وژنه کې طالبان لاس لري.
طالبان تروریست توان ازیر ندارند.
ترهګر طالبان د دې وس نه لري چې له افغان ځواکونو سره مخامخ جګړه وکړي. دوی ورستیو کې ځینې ترورونه وکړل، لکه د خاغلی دایی او یماس یاوش وژن. زموږ کشفی او استخباراتي څانګې د دې پیښو په پلټنه بوخته.
هلمند کې د ازادي راډیو خبريال الیاس دایی د تیرې پنځشنبه په ورځ د غماین چاودنه کې وژل شو چې موټر پورې نخلول شوی وو. طالبانو بیا پیښه کې لاس لرل رد کړی دی. په افغانستان کې د کورونا وایروس د مخنیوي په هدف د واده سالونونه د یوې میاشتې په مخه بند شول. د عامه روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني نن وویل چې دغه پریکړه د کابینې په وروستۍ غونډه کې شوې.
دا چې افغانستان د کورونا له دویمې څپې سره مخامخ دی، د کابینې د دوشنبه ورځې غونډه کې پریکړه وشوه چې د لیندې میاشتې تر وروستیو دی د ودونو هوټلونه تړلي وي. عامې روغتیا وزارت له ښاروالۍ او نورو اړوندو ادارو سره د دې امر په پلي کولو کار کوي.
رسمی شمیرې ښیي چې افغانستان کې نږدې 4300 کسان تر اوسه په کورونا اخته شوي او 1450 کورونایي ناروغان مړه شوي. له دې وړاندې بیا چارواکو ویلي و چې د کورونا او له کبله یې د مړینې غیر رسمي شمیرې ډېرې دي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو د ګرجستان له چارواکو سره د لیدو په ترڅ کې نن د دغه هیواد له ولسمشرې سالوما زورابیشویلی سره وکتل. په امنیتي او دفاعي برخو کې د همکاریو پیاوړتیا او دغه راز د آزادو او عادلانه ټاکنو په اړه خبرې د جنوبي قفقاز د دغه هیواد له چارواکو سره د پامپیو د بحث وړ مسایل دي. دغه خبرې په تبلیسي کې د امریکا سفارت په یو خبر پاڼه کې کړې دي. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلي پامپیو د ګرجستان ولسمشر ته د نړیوال ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې د مرستو ډاډ ورکړ. پامپیو و هیوادونو ته خپل تازه سفر له فرانسې پیل کړی. اسرائیل وای په سوریا کې د سوریې پاوز او د ایران قدس ډلې پر اهدافو هوایی بریدونه کړی دي. د اسرائیل په وینا دغه بریدونه وروسته تر دې وشول چې د دوی تر واک لاندې جولان سیمه کې د سړک غاړې یو ماین وموندل شو. د سوریې دولتي خبری اژانس ویلي د اسرائیلو په حمله کې درې پوځي کارکونکي وژل شوي او یو بل ټپي دی. اسرائیل د 1980 کلونو په جګړه کې د جولان تپې ونیولې او وروسته یې ځینې سیمې له خپل خاورې سره یو ځای کړې. دغه ګام د نړیوال ټولنې لخوا په رسمیت ونه پیژندل شو. اسرائیل له تیرو څو کلونو راهیسې د سوریې پر پوځي اهدافو او د قدس او حزب الله ډلې پر مرکزونو بریدونه کوي. ایران د سوریې د رژیم او د بشار الاسد ملاتړی دی، خو دمشق هیڅکله نه ده تایید کړی چې ایراني ځواکونه دې د سوریې خاوره کې حضور ولري. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سایبری امنیت یو لوړ پوړی فدرال چارواکی له دندې ګوښه کړ. پر حال ولسمشر ټرمپ ځکه دا کار کړی چې کریسټوفر کرپس د ولسمشرۍ ټاکنې خوندي بلل وي او هم په ټاکنو کې د پراخو درغلیو په خاطر د ولسمشر ادعا وې رد کړې وي. ټرمپ یو ټویټ کې ویلي چې د کریس وروستی بیان ډیر ناسم و.
ل اسد الله الدین مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورې چې د افغانستان په اړه په جنیوا کې د روان مرستندوی نړیوال کانفرنس په درشل کې د افغانستان حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا د تلپاتې همکاریو لپاره د لسو شرطونو هرکلی وکړ. د افغانستان پر حکومت د مرستو لپاره د نړیوالو لخوا د نویو شرطونو ایښودل څه معنی لرلی شي؟ په دې اړه مو د اقتصادي چارو د یو کارپوه نظر اخیستی.
حکومت خو په هغه ژمنو کې پاتې راغلی دی چې د نړیوالې ټولنې سره او خپل ولس سره یې کړی وي، نو په همدې خاطر باندې دا مرستې نه یوازې په شرایطو دي مشروطې شوي دي، بلکې دا د څلور کلنې نه یو کلنې ته هم راغلي دي.
نړیوالو په مرسته په افغانستان کې د بیا رغونې ډیر کارونه شوي. د غراز په نړۍ افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو هم د بیا رغونې په برخه کې یو څه کارونه کړي. په کونړ کې هغه پلونه چې د نړیوالو ځواکونو په مرسته جوړ شوي د نړۍ دوه ګواښ سره مخ دي.
موږ چې اوس پلونو ته ګورو د اکثر ستنې او دیوالونو وی جوړېدو ګواښ سره مخ دي. که په وخت یې غم ونه خوړل شي کېدای شي د زیړي بابا د پل په څیر په ملا ماته او له کار ولویږي.
د غراز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه مطالب لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیزې خبرونې مهیروي.
په افغانستان کې د ورځپاڼو جریدو د نشریدلو شیرو د امیر شېر علي خان له دورې نه شو.
دا په دې ژوند په شیبو اونیزې خبرونه کې واورئ. له بلې د ازادي راډیو د اساسي بشري حقونو له خبرونې سره یو ځای درته خبرو. مننه چې ازادي رادیو او ریډ خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل ټکنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان په اړه په جنیوا کې د روان مرستندوی نړیوال کانفرنس په درشل کې د افغانستان حکومت د نړیوال ټولنې لخوا د تلپاتې همکاریو لپاره د لسو شرطونو هرکلی کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه شرطونه کولی شي له دې هېواد سره د یوې تلپاتې سولې په ټینګېدو کې مرسته وکړي. ټاکل شوی چې راتلونکې اونۍ د نومبر په 23 او 24 د افغانستان په اړه نړیوال مرستندوی کانفرنس په جنیوا کې جوړ شي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال خاطر پر دې سپر رپورټ کې اورئ.
د جنیوا کانفرنس لور رسیدو سره نړیوال ټولنې افغان حکومت ته د تلپاتې همکاریو لپاره لس شرطونه وړاندې کړي دي. د غلس شرطونه په تیر 19 کلونو کې د سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو لاسترولونو ساتنه، د یو هر اړخیز اوربند ټینګیدل، د سولې خبرو ته ژمنتیا او د هغې ګټې له فساد سره اغیزمنه مبارزه، ټولو نړیوالو دولتي تعهداتو ته متقابل احترام، د ملګرو ملتونو تلپاتې پرمختګ له اهدافو څخه پیروي، د افغانستان له خاورې څخه د نورو هیوادونو په ضد نه کارول، د نړیوالې ټولنې او افغان حکومت ترمنځ د ځواب ویلو د تګلارې دوام او د مرستو د رسونې په برخه کې د ټولو موانعو لرې کول. اوس افغان حکومت د نړیوالې ټولنې د دې شرطونو څخه هرکلی کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حامد تهذیب د چهار شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت د دې شرطونو د پوره کېدو لپاره ژوند دی.
دولت جمهوریت اسلامي افغانستان
خپل حکومت د نړیوالو ټولنې له هغو لسو شرطونو څخه هرکلی کوي چې د افغانستان د سولې او پرمختګ لپاره د تلپاتې همکارۍ په موخه وړاندې شوې دي. افغان حکومت د دې شرطونو د تطبیق لپاره ژمن دی او په دې حساسو شرایطو کې چې کورونا هم خبره ده د اوربند غوښتنه کوي تر څو د سولې پروسه ژر تر ژره کامیابۍ ته ورسیږي.
ښاغلی تهذیب وایي افغان حکومت هیله لري چې په ژنیف کنفرانس کې د دې مرستو په دوام بیا هم ټینګار وشي. د ژنیف کنفرانس ټاکل شوې را روانه اونۍ له افغانستان سره د مرستو د دوام په موخه ترسره شي. ټاکل شوي لس شرطونه په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له ادرسه د سولې پروسې دواړو ښکېلو خواوو ته د امریکا، اسټرالیا، ډنمارک، جرمني، جاپان، ناروې، برېټانیا، کاناډا، فنلند، ایټالیا، نیدرلند او سویډن هیوادونو لخوا وړاندې شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم په دې تړاو په یوې تازه اعلامیه کې چې د چهار شنبې په ورځ یې خپره کړې ویلي، دغه لس شرطونه او له دې وروسته مرستې دې پورې تړلې دي چې د سولې دواړو خواوې د افغانانو په مالکیت یوې هر اړخیزې پرېکړې ته ورسیږي. په دې اعلامیه کې له طالبانو د اوربند غوښتنه شوې، ویل شوي چې طالبان باید له دې تاریخي فرصت څخه په استفادې سره جګړې ته د پای ټکی کېږدي. له بلې خوا بیا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان ډاکټر محمد نعیم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي هغه مرسته چې اغیز په مستقیم ډول په افغانانو نوي بي ګټې دي.
نو د جنیوا د کانفرنس په اړه باندې باید وایي چې لومړی خو دک شک نشته دی چې زموږ ګران ولس له سختو ستونزو سره مخ دی. هغه مرسته کې د ولس په نامه راټولېږي، د هیواد په نامه راټولېږي او بیا د خاصو اشخاصو جیبونه ته لویږي. دا ډول مرستو نه موږ ملاتړ کوو، نه غوښتنه کوو، داونه په دې اړه چا سره همکاري کوو.
له دې وړاندې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر ویلي و چې طالبانو په ژنیف کانفرنس کې د ګډون چانس له لاسه ورکړی. انډراس وون برانت تیره ورځ خبریالانو ته وویل که طالبانو تاوتریخوالی کم کړی وای ممکن دا د دوی لپاره یو ښه چانس کېدای شو چې په جنیوا کانفرنس کې ځان نړیوالو ته ښودلی وای.
په همدې موضوع مې مخکې د اقتصادي چارو لپو وحید الله غازی خیل سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې ولې نړیوالې ټولنې د افغانستان پر حکومت نوي شرطونه ایښي. آیا حکومت له فساد سره د مبارزې په ګډون د نړیوالو د یو شمېر غوښتنو په پوره کولو کې پاتې راغلی دی؟
نه، حکومت خو په هغه ژمنو کې پاتې راغلی دی چې د نړیوالې ټولنې سره او خپل ولس سره یې کړی وي. نو په همدې خاطر باندې دا مرستې نه یوازې په شرایطو دي مشروطې شوي دي، بلکې دا د څلور کلنې نه یو کلنې ته هم راغلي دي. نو په دې کې خو لس شرطونه دي، ټول خو عمده شرط یې پکې دا د اوربند دی، د ښې حکومتولۍ او د بشر د حقونو ډیموکراسۍ. ښه، د هغې خو به حکومت طبعا هرکلی کوي او دا د هغه مسله په داسې وخت کې مخکې کوي، د اوربند مسله، د سولې مسله، چې حکومت ته چې تصمیم لري او دا ګنګوسی وي چې دوی ګواکې خپل پلاوی له دوهې نه راغواړي، نو دا بیا په نړیوالې ټولنې باندې ډېر ښه تاثیر نه لري. په همدې خاطر باندې دا شرایط ورته مخته کړي دي چې افغان حکومت باید د سولې خبرو ته ژمن پاتې شي، خپل حیات له دوهې نه راونه غواړي.
یوه خو د سولې موضوع ده چې په دغه نوو شرطونو کې طالبان هم د پوره کولو یو اړخ بلل شوي دي. له دې مخکې هم اروپایي ټولنې او دغه راز نور د افغانستان مرستندویانو له طالبانو غوښتي وو چې باید شخړې کمې کړي او راتلونکي کې دوی مرستې هم د دوی په کروړو پورې تړلې دي. بل اړخ د افغانستان حکومت دی، د افغانستان له حکومت نه په دې تیرو پرله پسې کلونو کې د فساد په وړاندې د مبارزې، د رښتینې مبارزې غوښتنه کېده. فکر کوي چې د افغانستان حکومت توانېدلی چې د فساد په برخه کې، د فساد د جړلو د ایستلو په برخه کې هغه څه چې نړیوال ترې غواړي اقدام کړی؟
نه، حکومت خو په دې برخه کې ډېر کمیسیونونه جوړ کړل او هغه کمیسیونونو هیڅ نتیجه ورنه کړه. اوس نوی کمیسیون جوړ کړ، خا د تیرو کمیسیونونو هغه څه دا په داسې وخت کې جوړېږي چې دوی د جنیوا کانفرنس ته روان دي. نو دوی به د جنیوا په کانفرنس کې څه مخته کوي؟ سره له دې چې دوی د دې نه مخکې ځینې چارواکي څارنوالۍ ته ورپېژندل، خو هغه اوس هم برحاله دي، په وظایفو باندې دي، تغییر او تبدیل په هغوی کې راغلی دی. لکه د مالیې وزارت ځینې کارمندانو، د ځینې لوړپوړي چارواکي یو د کورونا د بودیجې پیسې چې اخیستي وي، نیکې ځینې وزیران، ځینې والیان، ولې هغه خو اوسه پورې څارنوالۍ ته معرفي شوي دي، ولې د مکتوب په اساس باندې، ولې هغوی خو هغه ته نه دي حاضر شوي، تحقیق ته نه دي حاضر شوي. نو همدا خاطر ده چې نړیوالو په دوی باندې خپل هغه شرایط ایښي دي او بې باوري پرې فوق العاده زیاته ده.
په مخکېنی د بروکسل په کنفرانس کې د افغانستان نړیوالو مرستندویانو له افغانستان سره د څلورو کلونو په مخه د 15.2 میلیارډ ډالرو مرستې ژمنه کړې وه. خو اوس د دغه کانفرنس په درشل کې ځینې اندېښنې راپورته شوې چې خی د افغانستان نړیوال ملاتړي هغه مرستې ونکړ، لکه څنګه چې تاسو هم مخکې یادونه وکړه چې دا مرستې به هم یو کال په شرطونو پورې تړلې وي. فکر کوي چې دا ځل به هم افغانستان هغه مرستې ترلاسه کړي له نړیوالې ټولنې؟
نه، نړیواله ټولنه بالخصوص هغه ډونر هیوادونه ډیر زیات خوابدي دي چې هغوی دلته سفارتونه اکثریت ټول لري، هغوی ډیر خوابدي دي، دوی د حالات نږدې نه څاري، دوی ګوري چې خراب حکومت ولي، انصاف ته لاسرسی او فساد، انساني قاچاق، مخدره مواد، دا ټول ډیر زیات دلته دي. نو په دې خاطر باندې دوی فقط د دې لپاره چې دغه وخت راورسېده د جنیوا کانفرنس دا کار وکړي او تشکیفاتي ولې دغه مرستې خو هلته به اعلان شي مګر ور به نه کړل شي، ځکه تر څو پورې چې دوی ځان ثابت نه کړي چې ښه حکومت ولي، ډیموکراسي، د بشر حقونه او اوربند د سولې ته تعهد، دا شې دوی ونه کړي دا مرستې بیا نه ورکول کیږي، دا به فقط اعلاني کړي او هغه په مشروط شکل باندې.
مخکې مهم یادونه وکړه چې اوربند یادونه هم شوې ده، د اوربند یو اړخ وسلوال طالبان دي او بل اړخ هم د افغانستان حکومت دی، په دغه نو شرطونو کې دواړه لوري مکلف بلل شوی. څه فکر کوي چې نړیواله ټولنه غواړي چې د جګړې دواړه لوري باید نرمښت وخی؟
بدون شک خو ډیر مسولیت خو چې لري هغه حکومت لري، اوربند هم یو طرفه نه کیږي، دواړه لوري باید اوربند وکړي، ولې د افغانستان د خلکو په وړاندې نړۍ ته خو مسول چې دی هغه د افغانستان حکومت دی او حکومت باید انعطاف وکړي، یو څه قرباني ورکړي، اعلان وکړي چې زه اوربند کوم، اوربند ته حاضر یم، د حسنیت په خاطر باندې، د سولې د پروسې، د ګډنډیتوب په خاطر باندې باید یو څه اقدامات وکړي. ولې متاسفانه چې په حکومت کې موږ دغه انعطاف نه وینو او بد افغانستان چې طالب هم دغه انعطاف نه وازی خودل نه دی بلکې شدت جنگ طلا هم ورکړی دی. نو طالب خو په دغه جنگونو باندې دا خی چې که امریکایان په افغانستان کې نه وي مونږ کولای شو چې د کابل په ځل کې دغه حمله وکړو او حکومت چیلنج کو، حکومت باندې د خلکو باور کم کو، نو هغه خدای شي خو یو ډله ده، مګر ډیر مسولیت کو حکومت لري، حکومت باید په خپل پالیسي کې تغییر راولي. ولی متاسفانه زه د دوی په پالیسي کې تغییر نه وینم، د سی پالیسي میکران نه وینم چې ځان د نړیوالو مرستو لپاره ایار کی او دنیا چې څه غوښتنه دي هغه هدا کل کسل 100% نشي پوره کول، 50% خو پوره کی.
په افغانستان کې ستر پروژو لپاره اوږد مهاله مالی مرستو ژمنې ډېری مهمې دي، د څو کلونو په مخه اوس کچره نړیوال مرستندویان دغه مرستې په یو کال پوري تړي، فکر نه کوي چې په افغانستان کې به ډېر ستر یا لوی پروژې چې تکمیلول ډېر وخت نسی هغه نور عملی نشي؟
هڅه د سلوی پروژې نشته چې اوس پکار روان دي. دا اوس موږ اته وشتو ولایتو کې جنگ لرو، په کابل په شمول باندې ټول ولایتونه ناامن دي، لوی پروژې په ټپه درېدلې دي، امنیت فوق العاده زیات خراب دی او دغه مرستې چې ما ویلې یو کلن دار یو کلن یو کال کې نه کیږي، دا یو بل پیغام لري، هلته د سولې پروسه روانه ده او کچیرته غوی توافق ته سر رسیږي بیا به د نوي حکومت سره دنیا بالخصوص نړیوال بانک او امریکا متحده ایالات ډېرې مرستې لاندې.
د اقتصادي چارو په وحید الله غازی خیل د جنیوا کانفرنس په اړه رویټرز خبري اژانس هم تورزی مخکې په یو راپور کې کتنه کړې او ویلي چې نړیوال مرستندویان خیل افغانستان سره د جنیوا پر راتلونکي کانفرنس کې د کم مرستو ژمنې وکړي او د کېدونکو مرستو لپاره هم روښانه شرطونه کېږدي. چې مخکې مو واورېدل د افغانستان حکومت نړیوالې ټولنې لس شرطونه یې ښي. رویټرز خبري اژانس په دې راپور کې د ځینو سرچینو له قوله ویلو د امریکا متحده ایالات او د ناتو یو شمېر غړو له مخکې نښې څرګندې کړي چې د افغانستان په اړه راتلونکي مرستندویه کانفرنس به چې په پام کې ده د نومبر راتلونکي اونۍ د نومبر په درویشتمه او څلېرویشتمه په جنیوا کې جوړ شي، له دې هېواد سره د راتلونکو څلورو کلونو په مخه د کم مرستو ژمنې وکړي. دغو سرچینو چې له موضوع خبرې او رویټرز خبرې آژانس ته نمونه نه دي په ډاګه شوي ویلي متحده ایالات چې د افغانستان تر ټولو ستر مرستندویه هېواد په پام کې لري چې له دې هېواد سره په ملکي برخه کې کلنۍ مرستې 800 میلیون ډالرو ته راکمې کړي. سرچینې دا هم ویلي واشنگټن غواړي کېدونکې مرستې په یو کال پورې محدودې کړي، نه پر څلورو کلونو پورې چې تر اوسه معمول و. دغو سرچینو ویلي د ناتو یو شمېر نورو غړو لکه برېټانیا او فرانسې هم ویلي چې د خپلو مرستو پر کمولو غور کوي. د راپور له مخې استرالیا هم په پام کې لري چې له افغانستان سره کېدونکې مرستې په سلو کې دېرش کمې کړي. د 2015 کال په اکتوبر کې د بروکسل په نړیوال کانفرنس کې نړیوال ټولنې له افغانستان سره تر 2020 کال پورې د څلورو کلونو په مخه د 15.2 میلیارد ډالر مرستې ژمنه کړې وه، یعنې په کال کې 3.8 میلیارد ډالر د افغانستان حکومت ته ورکولې چې دا د دې هېواد د حکومت د ټولو لګښتونو 3/4 برخه ده. د افغانستان حکومت له نړیوالو سره ژمنه کړې چې تر 2040 کال پورې به له اقتصادي پلوه تر ډیره په خپلو پښو ودرېږي او نور به زیات له نړیوالو په مالی مرستو بار نه وي. دا هغه څه دي چې د افغانستان حکومت هڅه کوي. خو وړاندې به په یو راپور کې واورئ چې په کونړ کې هغه پلونه چې د نړیوالو ځواکونو په مالی مرسته د میلیونونو ډالرو په لګښت جوړ شوي اوس د نړیدو له ګواښ سره مخ دي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
بلخ ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیراګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي رادیو اوري په کونړ کې هغه پلونه چې د نړیوالو ځواکونو په مالی مرسته د میلیونونو ډالرو په لګښت جوړ شوی اوس د نړۍ دوله ګواخ سره مخ دي. کونړ وسیدونکو وایي د پلونو د کونړ د سین دواړو غاړو ته پراته ولسونه سره انخلولي وو او کړي ترمیم او ساتنې په برخه کې اقدامات ونشي خلک به بیرته له سین څخه په جالو کې اوړي. نور حال لاسه د بعد د ازادي رادیو خبريال روح الله انوري پر رپورټ کې
د کونړ پر سپان سیند د سپین جماعت پول څو کال مخکې په کونړ کې میشتو بهراني ځواکونو د لکونو امریکایي ډالرو په لګښت جوړ کړ او دلته د سیند د دواړو غاړو لسونه سره وتړل. خو اوس د دې پول استنی او محافظتي دیوالونه تر ډیره سیلابونو او زیاتو اوبو کمزوري کړي او هر غړی د نړیدو خطر شته. د سیمې خلک وایي که د سپین جماعت د پول د خوندیتوب او ترمیم لپاره اقدام ونشي خای داسې وخت راشي چې بیا به اوبه له وخت تیری او پول به په بشپړه توګه نړیدلې وي. پر کونړ سیند د نړیوالو ځواکونو په مالی مرسته شپږ پاخه پلونه جوړ شوي. دې پلونو د سیند دواړو خواو ته د پرتو ولسونو مزلونه لنډ کړي او یو بل سره یې وصل کړي. خو اوس له دې پلونو څخه د زیړي بابا په نوم پل د نه پاملرنې له کبله ډېر لس کاله وړاندې لومړی په ملا مات او ونړېده او همداسې ویجاړ پروت دی. پاتې نور هم د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ دي. د کونړ یو اوسیدونکی عمران خان وایي
موږ چې اوس پلونو ته ګورو د اکثر ستنې او دیوالونو ویجاړېدو ګواښ سره مخ دي. که په وخت یې غم ونه خوړل شي کېدای شي د زیړي بابا د پل په څیر په ملا مات او له کار ولویږي. دا د سپین جماعت پل دی چې د لویدو د ګواښ سره مخ دی. په دې باندې ډېر پیسې مصرف شوي دي. زموږ د حکومت نه غوښتنه دا ده چې د دې د ترمیمولو لپاره کار وکړي.
کونړیان وایي باید اړوندې ادارې د پلونو ترمیم او ساتنې ته ځانګړی پام وکړي. د دوی په خبره چې که دا پلونه ویجاړ شي افغان حکومت یې ښایي بیا د ودانولو توان ونه لري. د کونړ اوسیدونکی عطاالله ساپی وایي
دیوالونه کینی دي جوړ شوي او پل ته تحریب رسیږي. باید چې هلته نوي دیوالونه جوړ شي تر څو دغه شته پلونه چې کوم دي دا وران نه شي. حکومت دومره بودیجه او دومره وس نه لري چې نوي پلونه جوړ کړي.
د دوی په خبره چې پخوا به د جالو او کښتیو په وسیله له سیند څخه پورې وتل چې ډیری وختونه به د جالو او کښتیو د چپه کېدو او سیند کې د ډوبېدو له امله د غم په ټغر ناست و. خو کله چې بهرنیو ځواکونو د کونړ پر سیند ځای پر ځای پلونه جوړ کړل د جالو دور پای ته ورسید او د سیند د دواړو غاړو د خلکو ترمنځ تګ راتګ اسانه شو. په کونړ کې د فوایدامي ریاست مسولین هم مني چې د نړیوالو ځواکونو لخوا د کونړ پر سیند د میلیونونو امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوي پلونه د نړیدو له خطر سره مخ دي. د کونړ د فوایدامي رئیس انجینر عبدالله دورانی ازادي راډیو ته وویل دوی د دې پلونو د ساتنې او ترمیم هڅې کوي.
دوه پلونه چې حالات ډېر خراب و یو د پشت پلو د حاکم آباد پلو په دې باندې تقریبا د دېرش میلیونه په شاوخوا کې پیسې مصرف کړي دي. هغه پایې مکمله تخریب شوي وې. په ځینو وختو کې هم محافظتي دفاعي دیوالونه هغه هم له منځه تللي وو. په همداسې په ترتیب سره انشاءالله دا نور پلونه چې په کونړ کې موجود دي دې دپاره مو ټول هغه تخنیکي سروې ترسره کړې ده او مرکز سره مشرکه کړې ده. د هغو په هماهنګۍ سره او د بودیجې په موجودیت سره به انشاءالله په دا نورو پلونو باندې موږ هم کار شروع کړو.
کونړیان وایي د پلونو جوړېدو سره یې په سیند کې لګواخونو ډک تګ راتګ پای تر رسیدلې ده. خو حکومت ته پکار دي چې د نړیوالو ځواکونو لخوا د جوړو شویو پلونو ساتنه وکړي او پرې نګدي چې دوی بیا د زړې زمانې جالو او کښتیو ته ستانه شي.
امروز حقوق هسته ایمان رو تصدیق کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي. ټاکل شوې ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان سبا د نومبر په 19 په یو ورځني سفر کابل ته لاړ شي. نوموړی به په دې یو ورځني سفر کې له افغان چارواکو سره د سیمې د امنیت او د خپل منځي سوداګرۍ سره په تړلو موضوعاتو خبرې وکړي. آیا په پاکستان کې دولتي رسنیو یا چارواکو د دغه سفر په اړه څه څرګندونې کړي؟ مخکې مو د اسلام آباد کې د مشال رادیو له همکار طاهر خان سره خبرې وکړي.
رسمي ایجنډا خو نه د ایران شوی، البته په کابل کې د پاکستان سفیر منصور خان مشال رادیو ته په یو رالیګلی شوی پیغام کې استبل شوی پیغام کې دا خبره کړې ده چې د سولې په مسله به خبره کیږي د افغانستان. منصور خان دا خبره هم کوي چې اقتصادي تعلقاتو بیا په اقتصادي تعلقاتو کې چې کوم د پاکستان او د افغانستان ترمنځ په 2010 کې هغه ترانزیت تجارت هغه معاهده شوې وه، دواړه غاړو تجاویز پیش کړي دي چې ځکه چې دا معاهده ده د راتلونکي کال د فروری په میاشت کې ختمیږي. اقتصادي تعلقاتو خبره هم ده د افغانستان به د پاکستان نه غوښتنه وي چې د سولې په دې موضوع باندې دوی هغه سره همکاري وکړي. او نن سبا چې کوم د افغانستان جنگ هم روان دی، بین الافغاني مذاکراتو کې پرمختګ هم نشته، او هغه د پاکستان نه غوښتنه کوي ضرور چې د تشدد په کمی کې بیا د اوربند په اعلان کې دوی افغانستان سره مدد وکړي، ځکه افغانستان کې دا سوچ دی چې پاکستان په طالبانو باندې نفوذ لري، اثر لري، دوی دا کار کولی شي. نو به کتلی شي د پاکستان خپل ځنې مطالبه به وي د افغانستان نه. او سفر د عمران خان اولنی سفر دی د افغانستان د ولسمشر لخوا وته سپتمبر کې د دې سفر بلنه ورکړی شوې وه چې عمران خان دا منلې وه.
په اسلام آباد کې زموږ د مشال رادیو همکار طاهر خان چې افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د کیدونکو سفر په اړه نور جزئیات سره شریکول. تر دغه سفر مخکې د هغه د اقتصادي چارو د سلاکار په مشرۍ یو پلاوی د دوشنبې پورس کابل ته تللی په درې ورځني سفر له افغان چارواکو سره خبرې کوي او د دغه سفر لپاره تیاری نیسي. کچری عمران خان سبا کابل ته ولاړ شي، دا به په اګوست کې د 2013 کال په اګوست کې د صدر اعظم په توګه د هغه د دندې تر پیلېدو وروسته افغانستان ته د لومړنی سفر وي.
ستاسو له پیغامونو
ډېر خوشحالي سره مو خبر ترلاسه کړ چې د ازادي راډیو ورجه د خبريال چې په دلمه کې د خلکو اوازونه د نړۍ تر غوږو رسول. محمد الیاس دایي مرحوم په کور سره دی، د کورنۍ ته تسلیات وایو، د جنتی تر دوس واړو، اقربا او چې صبري جمیل واړو. خبره دا ده چې الیاس دایي دا به اول او اخر وي نه، چې څنګه دی ورجه د خبريال او دی په کور سره دی، دا چې د هر چا د لاس دی. زما په نظر دا په محکوم کولو په نیکو هیڅ په غندلو سره دا خبرې سرته نه رسیږي. زموږ پیغام دا دی دوه طرفو ته، وزیر دخلو قواو ته چې دوی په جنگ کې سره دخیل دي، چې ازادۍ ته د بیان احترام وکړي او د خبرنګارانو د ځان او د مال حفاظت وکړي. او د خلکو غوښتنه د حکومت او د دواړو طرفو سره دا ده چې خلک نور ستړي دي، ډوډۍ نه غواړي، خلک امنیت غواړي. په هر صورت نور وخت نه شم، ستاسو دایمي همکار قاري پښتون یم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته د وفات په خاطر باندې تسلیت وایم، د اقرباو ته تسلیت وایم. سلام.
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نظرانہ اسکزی روزگان ولایت گزاب دولسلی کری سخت دست کڑی پیغام ترجم الیاس طاہی پیغام سخت خواشین او غمجن اسم شهادت مبارکی او د حضرت صلی ټول کورنی او د ازادی رضی همکارانو توایم الله دې شهادت قبول کړي او الله دې وبخشي. سخت خپه او خواشین
محمد ذاکر د هرات ولایت در سرپاړی په کیندا چغان په دن دی لاس دی منه و ټول افغانستان ته د خطر ځان دی عمل ډیر په خوښینه چې د یتیم د خوار د غریب د بدبختی زغ سره هدا رسو د زغ شهر چې خاموش کړی موږ په فصله کې غل دی عدالت د دتو چې د جنت دعا کو خدای دې و بخشي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټونکو ماشين کې مو پرخیو کور مو ودان پیغامونه مو هم د ازادي رادیو په هلمند کې وژل شوی خبريال الیاس دایی په اړه او الیاس دایی د تیرې پنشن بی په ورځ د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د هغه په موټر پورې انخلول شوی مقناطیسي بم په چاودنه کې وژل شو طالبانو ویلی چې په د دې پیښې په اړه پلټنه کوي البته طالبانو تر اوسه پورې دا پیښه نه ده غندلې کور مو ودان پیغامونه تل راته راستوي موږ هم خبرو دی افغان بسمت سواتل شمیرې لارې مو هم ډیر پیغامونه راستولې دي په بل خبرونه کې درته ولو ولولو خو اوس خبرونه دوه منې مایته ورسېدو په افغانستان کې مازیګر څلور نیمه بجې شوې د ازادي رادیو دوه اونې خبرونه مهیروي د اساسي بشري حقوقو او جون پشیبو که خووس اسد الله الدین توار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د اقتصاد مهم خبرونه سر لیکونه وړاندې کی
امریکا اعلان وکړ چې تر اتلونکو دوه میاشتو پورې 2000 نور سرتیری هم له افغانستانه باسي دا محل په افغانستان کې د امریکا 4500 سرتیری دی را دي چې تر اتلونکو جنوري میاشتې لپاره نیمایي وروسته به شمیر 2500 ته راټیټ شي د افغانستان د ولسمشر مرستیال امر الله صالح وایي چې د کابل پانتون د بریډ یو بل اصلي عمل یې نیولې دی کاغلی صالح د غکاس رحمت الله یاد کړی او ویلي دی چې د بریډګرو د ډلې یو فعال غړی وو د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایی د وژنې پیښه د دوی تر څېړنو لاندې ده د وزارت ویان وایي چې موندنې ښیي چې د بریډ د طالبانو لخوا شوی خو طالبانو بیا بریډ کې لاس لرل رد کړی دی په افغانستان کې د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف د واده سالونونه د یوې میاشتې په مخه بند شول د عامه روغتیا وزارت شمیرې ښیي چې افغانستان کې نږدې 4000 کسان تر اوسه په کورونا اخته شوي او دغه هیواد د دغه وبال دویمې څپې سره مخ دی د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو د ګرجستان له چارواکو سره د لیدو په ترڅ کې نن دغه هیواد له ولسمشر سره وکتل په امنیتي او دفاعي چارو کې د همکاریو او د غراز آزاد او عادلانه ټاکنو په اړه خبرې وشوي او اسرائیل وای په سوریه کې د سوریه پاوز او د ایران قدس ډلې پر اهدافو بمباری کړی دا د سوریه دولتي اجانس ویلي د اسرائیل په حمله کې درې پوځي کارکونکي وژل شوی
او مخکله دې چې ونیزو خبرونه ته وار ورسیږي ناجا صافی سپورتي خبرونه وړاندې کوي
د سنوکر ټاکنیزی سیالۍ نن په هرات ولایت کې پای ته رسیدلې د افغانستان د سنوکر او بلیارد فدراسیون مطبوعاتي مسول مجیب قریزاده نن ازادي رادیو ته ویل چې په دغو سیالیو کې دوه د شلوغاړو په دریو ګروپونو کې برخه اخیستې وه ښاغلی قریزاده وایي دغه سیالۍ د وو ورځو لپاره د هرات په ورزشي کلبونو کې ترسره شوې د نوموړي په وینا د سیالۍ په پای کې څلور کسه د ځوانانو دوه د تنکیو ځوانانو او دوه کسه هم له لویانو څخه ملي ټیم ته د غوراوي د سیالیو لپاره راشوي د غسیالې به د قوس په لسمه نیټه په کابل کې ترسره شي ټاکل شوی چې د افغانستان د باولینګ ملي ټیم لوبي په راتلونکو څو ورځو کې د کابل په کوربه توپ پیل شي د افغانستان د باولینګ فدراسیون رئیس ادریس فاروقی نن آزاد راډیو ته وویل چې د غسیالې به د هیواد د باولینګ د مرکزي شمالي او لویدیز زونونو د لوبډلو ترمنځ وشي د ښاغلي فاروقی په وینا دا سیالې به د نارینه او ښځینه لپاره په دوو ګروپونو ترسره شي د یادونه ورته چې د دوه اونیو راهیسې د کابل شمالي او لویتیز غوړ شوی ټیمونه په دې سیالۍ کې د برخې اخیستلو لپاره تمرینات پیل کړي او افغانستان د راتلونکي کال په جنوري میاشت کې د ایرلند د کرکټ لوبډلې قربتوب کوي افغان لوبډله به د راتلونکي 2021 زیږدیز کال د جنوري میاشتې په 23 نیټو د ایرلند ملي لوبډلې په وړاندې درې ورځنۍ نړیوالې لوبې ترسره کړي چې قربتوب یې د افغانستان په غاړه دی باید وویل شي چې یادې لوبې د 2023 زیږدیز کال د یو ورځنیو نړیوال جام لوبه ته د لارموندنې په موخه د دغه نړیوال جام د سوپر لیګ سیالیو برخه ده
اساسي
او بشری حقوق.
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلام نو منی. د دیونې په خبرونه کې د بشري حقوقو په وړاندې د دولت په مسولیت خبرې کوو. د خبرونې ملما مهم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څارنې ورزونې د کمیټې مشر ښاغلی عبد الواحد سیرت دی. سیرت صاحب، تاسو ته خلاص وایو ک پایلې لدی څه وکړو چې دولت د بشری حقوقو په وړاندې څه مسولیتونه لري؟
اول خو دولت مکلف دی چې د اساسي قانون د پیل او د دې د رعایت ژمنه د دولت په غاړه ده. په شپږمه اوومه ماده کې چې دولت د نړیوال قوانینو لکه اعلامیه جهانی د حقوق بشر او داسې کنوانسیونونه او پروتوکول چې کله دولت ملحق کیږي په هغه کې بشری حق درج دی، او دولت په اتکل ملحق سو دیغه د رعایت دولت مکلف دی. دا چې اساسي قانون مونږ لرو، په اساسي قانون کې د اتباع او ټول حقوق درج دي، ولسواکۍ درج ده، دغسې